السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. دا ساعت لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به واوري چې نن د اگست په 15مه د طالبانو د حکومت ټیک درې کاله پوره شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د WFP په وینا د مرستې بله 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لکه ماشومانو او له 5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 83% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتینه سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حامد جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوي چې د هغه مړی یې پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و چې دوی مهار کړی او پکې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګېدنه کې مالي زیان ډېر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې راځو د راپور ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره اړیکې عادي ونه خي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې نن د اگست 15مه د طالبانو د حکومتولۍ ټیک درې کاله پوره شول. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوری نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي، خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی، تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنیدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. سباندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالباني مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل. په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي، افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
ومریدل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شول. طالبان په دغو درې کلونو کې خپل حکومت له لاسته راوړنو ډک بولي، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي، طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړې.
ډېر څه د لاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډېر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا په خپل د دې معنی لري چې د منځه لاړو. نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بیرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دارم چې کېږي چې درې کاله کافي وخت ده؟ په دومره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سه رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامی اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره. منطقه هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملی منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خیخ وطن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملی او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلې چې افغانستان خې خواته نه دی روان. پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا د هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړې لارې ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري، او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدلی نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي، اما ډیر شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې، اوس هم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د دریو کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو.
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ و، ځکه دا د افغانستان د شل کلن جوړ نظام حکومت هر څه له منځه ولاړله. د مثال په توګه حکومت، نظام، پوج، بیرغ، هر څه ولاړله. د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو، تعلیمي سکتور سکوت سو. په خاصه توګه دغه زیان چا ولیدی؟ دغه زیان په افغانستان کې میرمنو ولیدی، او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنې په ځان باندې وړي. نو څه رقم به موږ د دې نظام وراتګ ته خوشاله اوسو؟ څه رقم به موږ زړه د دې وراتګ ته شکو؟
جمهوریت له سکوت سره په ټوله کې د ډیموکراتیکو بنسټونو فعالیت له منځه تلل، او همدارنګ د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پښو لاندې کول، اساسي قانون، د مدني ټولنې سازمانونو شتون او فعالیت لمنځه تک، دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول. دغه راز د بیان ازادي، د ښځو حقونه او د سیاسي پالینو امنیت له جدي ګواښونو سره مخامخ شو. دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان لاسرسی کم کړ.
نن د طالبانو درې کاله پرسو سه افغانستان کې حکومت کوي، نو تبا په هر څه کې بدلون راغلی. زموږ په ژوند کې بالخصوص د ښځو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي، ځینې بندیزونه راغلي دي. که تاسو هم خبر یاست، ټوله نړۍ په خبره ده. نو زموږ لپاره، د ښځو لپاره په ټوله معنا وخت نه ده، دا درې کاله ښې ورځې نه وي ورته.
زه په افغانستان کې محصل یم ننګرهار پوهنتون کې. نو خبره داسې ده چې په پوهنتونونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. یو خو د پوهنتونونو تر دېرش څلوېښت سلنه استادان تللي دي. بیا هغه استادان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه، په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده، هغه په اصلاح سی جوړه کړې په ډپارټمنټ کې. د ډپارټمنټ ټول هغه استادان تللي دي، ټول ډپارټمنټونو څخه، ټول افغانستان د پوهنتونونو څخه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او ولسي وګړي وایي چې لا هم د ناامنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دو کلونو په تیرې دوی لا هم په کور کې د خور غم تازه دي.
بخشای سهیر په خانه و ته بتنه.
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاری حمله کې وژل شو. خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تولسم ټولګي فارغه شوی، او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي.
ایشان در سال 1401 از فارغ سن
په 1401 کال کې له 12 ټولګي فارغه شوی و او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي. نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وې چې په کاج کې پرې حمله وشوه چې له لسګونه نورو خویندو سره یې یو ځای شهید شوه. نرګس هیله لرله چې طب ولولي.
آرزو داشتن کې در آینده طب بخونه. و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وه، دواړه یې په مړینه سخت دردېدلي او بېلابېلې ناروغۍ ورته